یو استودیو غرمنی خبری خبرونه دا غرمنی خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن یک شنبه ده، د کب یوهود لومړی نیټه د فبروري میاشتې شلمه. خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر انکنن هاوت فیلد وایي چې هیواد یې پر دې غور نه کوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. اغلې هاوت فیلد پرون شنبه د منشن په امنیتي کنفرانس کې د وینا پر مهال ویلي چې ناروی نه غواړي د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. ناروی د روانې میاشتې په لومړیو کې د طالبانو یو پلاوی پر بېلابېلو مسایلو د بحث لپاره اوسلو ته بللی وو. د امریکا عدلي وزارت ویلي چې یو پاکستانی د محکمې لخوا د درغلیو او جعلکاریو په تور په 12 کاله بند او 48 میلیون ډالر جریمه محکوم شوی. د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت په وینا، دې سړی چې محمد عتیق نومیږي د پیسو په سپینولو او روغتیایي جعلکاری کې لاس درلود. ویل سوي چې عتیق تر شلو زیات روغتیایي مرکزونه په کنټرول کې درلودل او د درملنې په جالي داوې 40 میلیون ډالر ترلاسه کړي وو. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان ال سعود وایي چې سره له دې چې له ایران سره د سعودي د خبرو په تیر پړاو کې د پام وړ پرمختګ ونوسو، تیار دی چې له تهران سره پنځم پړاو مخامخ خبرې وکړي. ال سعود چې پرون د جرمني د منشن امنیتي کنفرانس ته وینا کوله، هیله څرګنده کړه چې د ایران له لوري به په سیمه کې د نوې تګلارې د موندلو لپاره جدي لیوالتیا وي. ایران تر اوسه د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. د تیل وړونکو بیړیو د څرک لګولو کمپنۍ ټانکر ټراکس وایي چې د ایران یوې بیړۍ چې په تیلو بار ده د چین ساحل ته څیرمه اور اخیستی. د دې کمپنۍ په وینا دا پیښه د جمعې پوره سوې ده. په همدې حال کې په اطلس سمندر کې لا هم په هغه بیړۍ کې د لګیدلي اور د وژلو هڅې روانې دي چې د جرمني جوړ 4000 فولکس واګون موټرونه یې بار کړي وو. تر پیښو وروسته د دې کښتۍ 22 عمله شاوخوا 200 متره لرې انتقال سوې ده. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وایي د روسیې پوځ پر خپل ګاونډي اوکراین بشپړې حملې ته تیار دی. ستولتنبرګ پرون شنبه د منشن د امنیتي کنفرانس په څنډه کې د جرمني له آی آر ډي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي، ټولې نښې ښیي چې روسیا پر اوکراین بشپړ یرغل ته تیاری نیسي. موږ ټول دا تاییدوو چې د حملې خطر خورا زیات دی. د دغه رز وویل، هماغسې چې روسیا وایي هسې نه ده او هیڅ ځواک یې د اوکراین له پولو شاته کړی نه دی. او د اوکراین د کورنیو چارو وزیر په شمول د دې هیواد پر جګپوړو چارواکو پرون هغه وخت د بیلتون غوښتونکو لخوا ډزې وسوې چې دوی د خپل هیواد ختیځ ته تللي وو. د ازادي راډیو د اوکراینی څانګې خبریاله ماریان کوشنر چې له اوکراینی چارواکو سره د دغه هیواد ختیځ ته تللې وه، وایي چې د اوکراینی چارواکو په 300 مترۍ کې د هاوان مرمۍ ولګېدې. د دې ترڅنګ د ځینو راپورونو تفصیل هم په دې خبرونه کې اوریدلی سي. سره له دې چې هیڅ هیواد د طالبانو اوسنۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دې ادعا کوي چې له نړۍ سره د یو رسمي تعامل په چوکاټ کې مخته ځي.
ډیپلوماتیک تماس لپاره لار هواره سي. افغانستان نظام په رسمیت ومنسي او د نړۍ په موضوعاتو کې یو مطرح او مسؤل جهت په توګه باندې وپیژندل سي.
په ورزګان کې د نیالګیو کاروبار اغیزمن شوی.
په زراو بین مصر نیوله بیا هغه نور ته ورکوله و چې دی هغه زریات دا شی نشته.
د بریتانیا صدر اعظم وی روسیا له 1950 میلادي کال راوروسته په اروپا کې د تر ټولو لوی جګړې د پلان په حال کې ده. د جرمني صدر اعظم له ایران غوښتنه وکړه چې د اټومي موافقې په اړه پیل سوي مذاکرې د نه خرابوي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې نور بس دی یا شکست سکوت اونیز پروګرام خپریږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 4 دقیقې سوید د یو ساعت خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. که څه هم هیڅ هیواد د طالبانو اوسنۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دوی ادعا کوي چې له نړۍ سره د یو رسمي تعامل په چوکاټ کې مخې ته ځي. طالب چارواکي وایي د یو رسمي او مسؤول حکومت په توګه یې د پیژندنې لپاره هڅې روانې دي او په راتلونکي کې به دا موضوع حل سي. د طالبانو له دې هیله مندۍ سره سره تازه د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انکنن هاوت فیلد د منشن یا مونیخ امنیتي کنفرانس ته ویلي طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته دوی لیواله نه دي. جزئیات په دې راپور کې.
له شپږ میاشتو زیاته موده وشوه چې طالبان په افغانستان واکمن دي، خو نه د کورني مشروعیت په اخیستو بریالي شوي او نه یې نړیوال رسمیت ترلاسه کړی دی. خو بیا هم طالب چارواکي وایي له نړۍ سره هغه تعامل لري چې د رسمیت پیژندنې په پایله کې منځته راځي. د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال او د دوی د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې رسمي تعامل یوازې پر راشدر شاو او راکړه ورکړه پورې محدود وي.
اسلامي امارت هڅه کوي چې تفاهم رامنځته شي. زموږ هر ځلې بهرني سفرونه او دلته په کور دننه د بهرنیو راتګ هغه همیشه د موضوعات له ځان سره لري چې ډیپلوماتیک تماس لپاره لاره هواره شي او افغانستان نظام په رسمیت ومنسي او د نړۍ په موضوعاتو کې د مطرح او مسؤل جهت په توګه باندې وپیژندل شي. حتی روان دی ان شاء الله په راتلونکي کې به دا موضوع حل کړي.
که څه هم خغلې مجاهد ډاډ ورکوي چې ژر به حکومت رسمیت پیدا کړي، خو تازه د ناروی د بهرنیو چارو وزیر له دې کار انکار کړی. انیکین هویت فیلډ په مونیخ کانفرنس کې ویلي د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته لیواله نه دی او دا کار به ونه کړي. ناروی هغه هیواد ده چې روانه میاشتې د طالبانو ځنیو افغان سیاسینو، معترضو میرمنو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د یوې غونډې کوربتوب هم وکړ، چیرته چې عملاً د بحث یوه موضوع د طالبانو د اوسني نظام مشروعیت و. خو د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد بیا وایي ځینې هیوادونه د خپل منځي نزاکتونو له امله دې ته چمتو شوي نه دي چې د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې اعلان وکړي. د طالبانو اوسنی حکومت له پیل ډیر هیله مندو چې شاید له واکمنېدو سره سم یې ډیر ژر یو شمېر هیوادونه د رسمي حکومت په توګه ومني، خو لا یې دا هیله یوازې د هیلې تر بریده پاتې ده. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پریکړه آن هغه هیوادونو حمله نه ده کړې چې دوی ته ډیر نږدې وو او له واکمن کېدو وړاندې ورسره خورا نږدې اړیکې درلودې. د امریکا متحده ایالاتو هغه مهال چې په افغانستان کې د طالبانو او مخکینی جمهوري نظام ترمنځ جګړه روانه وه خبرداری ورکړی و که طالبان په زور واکمن شي له سختو بندیزونو او د نظام د عدم مشروعیت له ننګونې سره به مخ شي.
په راپور کې مو وردل که څه هم هیڅ هیواد د طالبانو اوسنی حکومت یا نظام په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دوی ادعا کوي چې له نړۍ سره د یوه رسمي تعامل په چوکاټ کې مخې ته روان دي. بلخوا د ناروی د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې ته دوی لیواله نه دي. له جرمني د سیاسي مسایلو شنونکی توریالی ځاځی را سره په مستقیم تماس کې دی. ځاځی صاحب، مننه چې په دې خپرونې کې مو برخه واخیسته. ستاسو نظر څه دی چې د طالبانو د اوسني حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره د طالبانو هیله مندي څومره معجزه؟
سلامونه نیکه، هیلی وړاندې کوم. اصلي څنځه دلته ده چې زمونږ د هیواد او د طالبانو د رسمیت پیژندلو په حق لا د سیمې هیوادونه او نړۍ خپل سیاسي او اقتصادي اهداف لري. که چېرته دغه دوه ستونزې د شتون ونه لري، د طالبانو حکومت دوی په رسمیت پیژني. بله، دا ده چې لوی خنډ د طالبانو حکومت رسمیت پیژندلو لپاره د سیمې هیوادونو په راز کې پاکستان ده، چې همیشه د زمونږ د هیواد او د ولس پر وړاندې ستونزې جوړوي او همیشه د هیواد د نه رسمیت پیژندلو هڅې کوي. دا چې د ناروی حکومت د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژندل څخه ډډه کیده، د دې دوی شخصي نظر ده.
بله،
همراول دې ته
ځل چې تاسو د پاکستان یادونه وکړه، خو برعکس په نړیوالو سټیجونو کې د لوړپوړو پاکستانی چارواکو څرګندونې د طالبانو په پلوي بلل سوي دي. دوی په وار وار له نړیوالو غوښتنه کړې ده چې بل اخره باید واقعیت ومني او له طالبانو سره تعامل تکشيني.
زما له نظر پاکستان دا حق نه لري چې د زمونږ د هیواد او د ولس استازیتوب وکړي. افغانستان ډیر زوړ هیواد ده نظر پاکستان ته، او بله دا ده چې که نړیوال غواړي چې واقعا د افغانستان ستونزه حل کړي، دوی کولی شي د طالبانو مشرتابه یا د امنیت شورا ته یا د اروپایي ټولنې ته وغواړي او پوښتنه دې ترې وکړي چې د دوی رسمیت پیژندلو لپاره څه شیانو ته اړتیا لري. ولې نړیوال د نشي کولی دغه ستونزه په ډېرې سادګۍ سره حل کړي؟ دوی کولی شي د طالبانو یو مشرتابه استازی وغواړي او د طالبانو مشرتابه استازی پوښتنه ترې وکړي، تاسو زموږ څخه څه غواړئ، څه غواړي چې موږ هغه تاسو لپاره عملي کړو تر څو وکولی شي چې زموږ حکومت په رسمیت وپیژني. اوس نو واقعیت دا ده چې اوس دې د نړۍ هیوادونه کمل متحده که ناتو ده د افغانستان د پریدي چې خپل آرامه ژوند وکړي. څلور لسیزې دا ولس تباه شو، تکه تکه شو، ټوټې ټوټې شو، په مختلفو نظامونو ورکې راغلل، ټول په زور کې راغلل. څغواړي د
نړیوال د دی ولسو د دی بل اجازه چې تاسو د نړیوال یادونه وکړه بیل بیلو هیوادونو او سازمانونو ویلي ک طالبان غوړي پر رسمیت د دې حکومت او پیژندل سي ځینی مسایل باید ومني چې د شوز او جنو د کار او تعلیم حقونو ته درناوی د اقالیتونو د حقونو رعایت څه فکر کوي چې طالبان ولې حاضر نه دي چې دغه مسایل ومني
زما نظر تر څو چې ما اوریدلی دی دوی دو خو په خپل هم دغه ښاغلي مجاهد اعلان وکړلو چې موږ په راتلونکي کې د مکتبونه د جنکۍ مکتبونه پوهنتونونه ټول پرانیزو اجازه ورکوو او دا د ګرمسیرو ولایاتو ټول مکتبونه د جنکۍ مکتبو ته اجازه ورکړې ده او دوی لا شپږ میاشتې کېږي چې واک یې ترلاسه ده نو همدې دپاره چې کته نړیوال دونه مینوال وي لومړی دی دا چې دوی غواړي چې مشارکتي ملي حکومت جوړ کړي زما له نظر لومړی دی دغه نړیوال کې واقعا دی د دیموکراسي او د بشر د حقوقو مدافعین وي لومړی دی هغه پوخانی جنگي جګسالاران هغه چې د هیواد زمونږ د ولس دار و مدار او شیرازه پغلا کړی ده هغه د دوی نړیوالې محکمې ته راوسپاري او بیا دی مشارکت ملی حکومت غوښتنې د طالبان نو کې دا هم یو لوی ستونزه ده چې نړیوالې په ښکاره توګه نه وایي ولې نړیواله ټولنه دغه جنگی جنایتکاران جنگی محکمې ته نه سپاري
بلکې طالبان په رسمیت ونه پیژندل سي د طالبانو حکومت که په رسمیت ونه پیژندل سي څه فکر کوي چې وضعیت به کومې خواته ولاړ سي
هیڅ خواته نه ځي اوس په افغانستان کې عام تام امنیت ده زه نه طالب یم نه په دغه لاره کې هم نه روان یم زما لاره بیخي بله لاره ده زما دریز ملي دریز ده اوس په ټول هیواد کې سوله ده یوازینۍ ستونزه چې شتون لري هغه دا ده چې په هیواد کې اقتصادي بحران ده اقتصادي وضع خرابه ده
خو خلک اقتصادي امنیت نه لري یعنی امنیت خو یوازې دا نه ده چې جګړه نه کیږي خلک اقتصادي امنیت نه لري کاروبار نشته تقریبا د نیویورک ټایمز رسپانې په حواله په تیرو شپږو میاشتو کې 1,000,000 کسان له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته وتلي دي په دې خاطر چې له اقتصادي مسایلو دوی تشویش لري
دغه وضع دغه حالت چا په دې هیواد او په دې ولس باندې راوستلو د خو همدغه غربي نړۍ همدغه امریکا په دې هیواد باندې راوستلو همدغه امریکا د جهاد اعلان په پاکستان کې افغانانو ته ورکړو همدغه بریژینسکي راغی پاکستان ته په هماغه وخت کې 1991 کال د جولای اتمه ورځ به چې هیڅ مې یاد نه ووځي ګلبدین مسعود رباني سیاف ته $13 million ورکړل او د جهاد اعلان یې ورباندې وکړل دا اوس ولې د امریکا جمهور رئیس دونه ماشومانه عمل کوي چې د یو ولس بیچاره ولس غریب ولس پیسې په بانک کې کنګل کړي دي دا د تاسف ځای نه ده
بله ډیر مننه د جرمنی په جرمنی کې مش د سیاسي مسایلو شنن کوي توري لای ځای و چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې پر مسالې را سره خبري کوله د په تازه مورید کې د ناروی د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دوی د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته لیواله نه دي خو طالبان وایي چې دوی له نړۍ سره د یو رسمي تعامل په چوکاټ کې مخ ته روان دي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
ملګرو ملتونو ویلي چې دوی 13 میاشت په افغانستان کې له څه باندې 8000 اړو کسانو سره نقدي مرستې کړي
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي دوی 13 میاشت له څه باندې 8000 افغانانو سره نقدي مرستې کړي چې په دغه شمیر کې څه کم 15000 ماشومان شامل دي په افغانستان کې د یونیسف اداري پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي دوی د جنوري میاشتې له لومړۍ تر 15 نیټې پورې په 8500 کورنۍ او ژمنۍ بستې هم چې بیلابیل توکي پکې شامل وو ویشلې دي یونیسف وایي دوی په 15 ولایتونو کې نوي ګرځنده روغتیایي او د تغذیه ډلې ګمارلې دوی له خوارزواکو ماشومانو سره روغتیایي مرستې کړي د ملګرو ملتونو دغه ادارې په افغانستان کې له ماشومانو سره د بشري مرستو لپاره په روان 2022 میلادي کال کې د 2 میلیارد ډالر په ارزښت د مالی مرستې غوښتنه کړې چې دا د ملګرو ملتونو په تاریخ کې تر ټولو لوی اپیل یا درخواست دی په افغانستان کې د یونیسف ادارې ویلي لغوښتل شوی او پیسو تر اوسه یوازې 15% ترلاسه شوی دی په افغانستان کې د یونیسف ادارې مخکې ویلي و چې په دې هیواد کې په میلیونونو افغانان بیکاره شوي چې لکبلې د ماشومانو په ګډون د کورنۍ غړو ته کافي خواړه نه رسیږي. یونیسف ویلي چې په 2022 میلادي کال کې به په شدید خورځواکۍ دغه ماشومانو شمیر 3,200,000 ته ورسیږي. د طالبانو روغتیا وزارت د بېوزلۍ او خورځواکۍ د زیاتېدو عمده علت له روغتیایي سکتور سره د نړیوالو مالي مرستو کمیدل بللی دي. دغه وزارت ویلي و د افغانستان روغتیایي سکتور 83% په بهرنیو مرستو ولاړو چې د مالي مرستو په بندېدو سره په افغانستان کې څه باندې 2,300 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي.
د بریتانیا صدر اعظم وای روسیا له 1945 میلادي کال وروسته په اروپا کې د تر ټولو لوی جګړې د پلان په حال کې ده. تفصیل له اسد الله لودین.
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وای شواهد ښیي چې روسیا په اروپا کې له 1945 میلادي کال راهیسې د تر ټولو لوی جګړې پر پلان بوخته ده. جانسن د مونیخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې له بي بي سي سره په یوه مرکه کې ویلي دغه پلان ټولې نښې نښانې له وړاندې په یو ډول پیل شوي دي. جانسن زیاته کړه استخباراتي معلومات ښیي چې روسیا د داسې یو یرغل نیت لري چې د اوکراین پلازمینه کیف محاصره کړي. د جانسن په خبره خلک باید پر دې پوه شي چې دغه پلان د بشر له ژوند څومره بیه اخلي. د ده په باور دا احتمالي مرګ ژوبله به یوازې اوکراینیان نه بلکې ځوان روسان هم ګالي. پر روسیې دا تورونه داسې مهال لګول کیږي چې د امریکا د حکومت د نویو شمیرو له مخې مسکو په روسیا او ګاونډي بلاروس کې د اوکراین پولې ته څیرمه د 1,09,000 تر 1,09,000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي. د بریتانیا صدر اعظم ویلي دوی او امریکا به په ګډه د روسیې د پاونډو او ډالرو د سوداګرۍ کمپاین ودروي. هغه بندیزونه چې د جانسن په خبره پر مسکو به یې اغیز زیات وي. لویدیځو قدرتونو له دې وړاندې هم مسکو تورن کړی چې هر وخت کې ممکن پر اوکراین برید وکړي، خو روسیا بیا دا ردوي او وایي ځواکونه یې اوکراین پولې ته نږدې پوځي تمرینونه کوي. د روسیې د احتمالي یرغل په وړاندې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي هم د چمتووالي خبره کړې ده. د ویلي د اوکراین وګړي هڅه کوي د روسیې له خوا له ورپېښ ګواښ سره سره په ښه ډول خپل ژوند مخته یوسي. زیلینسکي پرون شنبه په جرمني کې د مونیخ امنیتي کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل د اوکراین وګړي به له خپلو شریکانو سره یو ځای یا هم له شریکانو پرته د روسیې په وړاندې د ځان دفاع وکړي. دوی ویل که نړۍ غواړي له اوکراین سره مرسته وکړي باید دغه هیواد ته جنگي وسلې ورکړي. د همدې ضد او نقیضو ادعاو په ترڅ کې د اوکراین له دونیتسک سیمې څخه روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو د روسیې خوا ته د ښځو، ماشومانو او پخومره کسانو تخلیه پیل کړې ده. دوی ادعا کړې چې د اوکراین پاوز پرې د برید پلان لري، خو کیف دا ادعا رد کړې ده.
ومردل چې د بریتانیا صدر اعظم وای روسیا په اروپا کې د تر ټولو لوی جګړې د پلان په حال کې ده. پر روسیې د تورونه داسې مهال لګول کیږي چې د امریکا د حکومت د تازه اټکل له مخې روسیا په مسکو په روسیا او بلاروس کې د اوکراین پولې ته څیرمه تر 1,09,000 پورې خپل سرتیري ځای پر ځای کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس اقتصادي خبرونه.
د طالبانو مرکزی بانک نن 10,000,000,000 لیلام ته وړاندې کوي. دغه بانک په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د یادو پیسو د لیلام لپاره ټول سوداګر، بانکونه، صرافیان او پولیس شرکتونه چې په شرایطو برابر دي کولی شي ونډه واخلي. مرکزی بانک وړاندې لیکلی د لیلام ګټونکي اړ دي چې خپل ټول حسابونه د ورځې تر پایه تصفیه او د بانک له لوري د ورکړل شوي نیټې پورې خپلې پیسې بانک ته وسپاري. که څه هم مرکزی بانک دغه پیسو د لیلام لامل نه دی په ډاګه کړی، خو دغه بانک له دې وړاندې هم په یوې بلې پروسه کې $10,000,000 لیلام ته وړاندې کړي وو چې لامل یې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت لوړول ښودل شوي وو. د طالبانو په راتګ سره افغانیو د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د ډالرو په وړاندې خپل ارزښت هغه مهال له لاسه ورکړ چې امریکا او نړیوال بانک د افغانستان میلیاردونو ډالر بانکي زیرمې کنګل کړي. د جلال آباد ښاروالۍ او نرخونو د کنټرول کمیسون وایي په دې ښار کې د لومړنیو خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو لپاره نرخنامې ټاکلې دي. د دې کمیسون له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې چې تېره ورځ ناوخته یې خبره کړې ویلي یا د نرخنامې د بېلابېلو ټولنو سره په همغږۍ چمتو کړې او ټول بازار کې د پلي کېدو وړ دي. د خبر پاڼې په حواله که چا له یادو نرخنامو سرغړونه وکړه قانوني چلند به ورسره وشي. دا نرخنامه په داسې حال کې خبريږي چې لدی وړاندې د دې خار وسیدونکو د خوراکي توکو د لوړ بیو نه شکایت کړی و، او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو نوي افغاني دیرش پوله، یو ایرو یو سلو دوه افغاني څلور اتیا پوله، یو انګلیسي پونډ یو سلو اتلس افغاني څلور دیرش پوله، یو سعودي ریال درویش افغاني دوه پنځوس پوله، زر ایراني تومان درې افغاني درې دیرش پوله، زر هندي کلدار یو زر شپږ اویا افغاني، او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه پنځه افغاني.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته مزاج ملند هر کله کوم. ورسکان کې لسګونو باغ لرونکو په فارمونو کې په دې هیله نیلګیرو زری وچتنې الګیو د کینولو په فصل کې به پر خلکو پلوري، خو وس چې د ونو بوټو د کینولو فصل را رسیدلې د ورسګانی دهقانانو نیلګی بازار نه لري. ولی نور په دې ریپورت کې
دا نال چکله وشي چې نال په دې خاطر
دا ودیر شکلن عبدالمنان دی چې د خپل نیلګی د کوری څخه یو پیرودونکو ته د نیلګی په خطول بوختی. د چ په خپل نیلخانه کې تر 500 ډوله بیلابیل نیلګی لري. نن یې په ټول ورځ د دوه نیلګیو مشتری پیدا کړی دی.
تقریبا یو جریب نیلخانه مکرلې ده، او موږ دې ته خوشاله و چې لارې به رایلاس کمربندونه به دغه سې لارې به ایلاس د موږ نالانو به خې ژر خرڅي. منګر د خلکو اقتصاد کمزورې دی، لس روپۍ یو نه لري چې نال راسره. خو خلکو روپۍ درلودلې خرڅېدل، ښه د ورځې بدبه درې سوه ناله خرڅ، اوس یوه دانه هم نه خرڅ. اوس د بادامو دا په پنځه ویشت افغانۍ ورکوو، پخوا به هم په پنځوس افغانۍ ورکوو.
د عبدالمنان په گاوند کې نورالی هم لاس تر زنه خپل د نیالګیو کورې ته ناست دی. دی وایي د نیالګیو دغه کرایه د کرنې ریاست د انجینرانو د سپارښتنو سره سمه جوړه کړې، او د کرنې ریاست سره رسمي ثبت هم ده.
خو خو چې وه پخوا نلخانه مو ناله مو ډېر خرڅېدلې، ځکه زراعت مو ورڅخه رانیوله، په زراو زراو بهې مو ورڅخه رانیوله، بیا بیا هغه نورو ته ورکوله. خو وچې دې هغه زراعتو دا شی نشته. نو اوس خلک چې دي هغه د خلکو مې اقتصاد کم دی، په ډېر ارزانه قیمت مو ورڅخه رانیسې ډېر چې نیم پکښې وي، نو خلکو اقتصاد کم دی. نلان بس یو دوه درې دانې وړي.
په ورته وخت کې په ورزګان ولایت کې کروندګر وایي سږ کال د اقتصادي ستونزو له امله نه دي توانېدلې چې په خپلو شخصي لګښتونو د باغونو جوړېدلو لپاره نیالګي واخلي. په ورزګان ولایت کې یو تن کروندګر ضیاءالدین د کرنې ریاست له چارواکو غوښتنه کوي چې د کروندګرو سره دي په دې برخه کې د نورو کلونو په څیر هم مرسته وکړي، ځکه د ده په خبره چې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د هر یو چا اقتصاد ځپل شوی دی.
ونه لروم ځکه لرو، او هغه دغه ستوري ځکه چې موږ اوس اقتصادي وضعیت ډېر ځای پسوی دی، اقتصادي ستونزې مشکلات ډېر دي. موږ نسو کولای چې نالان واخلو او خپلو په مځکو کې کښېنوو. نو موږ د کرنې ریاست څخه دا هیله ده چې موږ ته دغسې موږ سره کومک وکړي. دا به موږ د دې سره موږ ته به هم یو کاري شی او دې ته به هم یو کاري شی.
د نیالګیو د روزونکو او کروندګرو د غستونزې مو د ورزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست تر چارواکو ورسولې. د ورزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست د اماړیکو مشر قدرت الله امیدی ازادي راډیو ته ویل چې د یو شمیر موسساتو سره ژغېدلې، او هڅه کوي چې تر څو د کرنې ریاست هم د دغه نیالګیو روزونکو څخه نیالګي واخلي.
نو شخصي کوریجا چې دی هغه څور لزره د بادامو او شکرپاری نه اعلان لرو، د غری پورت نه ځان سره لرو چې د عموم مربوطه موسسات ته د دې موضوع شریکه کړی د څو دی په جریان د خریداري کې د دغه اعلانو څخه استفاده وکي. نو پروان پسرلی موسم کې پلان لرو چې یو لزره وسه او شپته مسمر او غیر مسمر د نالانو کلمی کې شېږدو تر څو پر اتلونکو کلو کې د کرنې ریاست کارمندان وتوانیږي چې د خلکو ضرورت راپکې.
په ورزګان ولایت کې پر داسې مهال د نیالګیو د کورو خاوندان د خپلو نیالګیو لپاره د بازار موندنې غوښتنه کوي چې د څه مودې په تېرېدو سره به د نیالګیو د ایښودلو موسم هم ختم سي، او پر کوره لرونکو کسانو به د هغوی روزل سوي نیالګي چې په لکونو افغاني مصرف یې هم پر کړی دي همداسې تاوان پاتې سي.
د
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
ټول
می در بدر ل اوریدونکو اوریدونکو ته
من خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچیر میډال ورته چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
چې ګان ازادي رادیو په شل خلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه ګڼو هندي ورځپاڼو د هندوستان له صدر اعظم نریندرا مودي سره د یو شمیر افغان سکانو او هندوانو په لیدنه مطالب خبره کړې دي. د هند ټلګراف خبرونه لیکلي یو شمیر افغان هندوانو او سکانو له مودي سره د شنبې په ورځ وکتل او له هغه څخه یې په سخت وخت کې د ملاتړ له کبله مننه وکړه. په هندي رسنیو کې د دې لیدنې په خبرو شوو تصویرونو کې ښکاري چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي له هغې افغاني لونګۍ او چپنې سره ښکاري چې افغان سکانو او هندوانو په ډالۍ کې ورکړي. د مودی دفتر په یو بیان کې ویلي هغه په افغانستان کې د هندوانو او سکانو د ستونزو او هند ته د هغوی د انتقال په برخه کې په مرسته خبرې وکړي. په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنۍ سره یو شمیر افغان هندوان او سکان هندوستان ته انتقال شوي دي. د انډیا اکسپرس ورځپاڼې په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې نریندرا مودی افغان هندوانو او سکانو ته هرکلی وایي او ورته یې وویل چې هغوی په هند کې میلمانه نه بلکې دا یې کور دی. دا هند صدر اعظم همدارنګه افغان هندوانو او سکانو ته د دوی د ستونزو هواري کې د مرستې او ملاتړ ډاډ ورکړي. فارین پالیسی خبرونه یې وشنن خبره کړې چې سرلیک دی د افغانستان د کنګل شوې پانګې ښه کارونه. په لیکنه کې د افغانانو او یو شمیر نړیوالو شنونکو له خولې ټینګار شوی چې د افغانستان زیرمې د افغانستان د خلکو پانګه ده، نه د امریکا د متحده ایالاتونو او یا طالبانو. د لیکنې په یوه برخه کې راغلي که چیرې هدف دا وي چې د افغانستان پانګه د طالبانو پر ځای افغانانو ته انتقال شي، نو د خپرونې په باور د دې پر ځای چې دا پیسې د بشري مرستو سیستم ته داخل شي، افغانانو ته د رسولو لپاره نورې بهترې لارې هم شته چې باید غور پرې وشي. خپرونې افغانانو ته د دې پانګې د رسولو لپاره څو انتخابونه هم وړاندیز کړي. له دې وړاندیزونو څخه یو دا ده چې واشنگټن دې پر دې کار وکړي څو په افغانستان کې د نړیوال بانک او پیسو د نړیوال صندوق پر تادیاتو بندیزونه لرې شي. د لیکوال په وینا د نړیوال بانک د افغانستان د بیا رغونې صندوق په تیر کې هم په افغانستان کې د ښوونکو، ډاکټرانو او حفظ الصحې د کارکوونکو تنخواګانې ورکولې، خو له هغې وروسته چې واشنگټن په تیر کال اګست کې افغانستان ته د هغه پیسو په استولو بندیز ولګوه چې طالبان پکې ښکېلېدلی شي، د نړیوال بانک لخوا د دې تنخواګانو ورکول هم بند شوي. فارین پالیسی د دې پیسو د لګښت لپاره یو بل وړاندیز کې وایي د دې پر ځای چې د افغانانو له دې مالي زیرمې څخه امریکایانو ته هغه حقوقي پور ورکړل شي چې پر طالبانو دی، دا پیسې او د امریکا نورې مرستې د افغانستان پر هغه لګښتونو ولګول شي چې د افغانستان د اقتصاد پر رغونه کې مرسته کوي، لکه له ازبکستان او تاجکستان څخه د برېښنا واردات او دې ته ورته نور لګښتونه چې په پایله کې افغانانو ته پاکې اوبه، ګاز، انرژي، وړه او نور د اړتیا وړ توکي برابري. د تل په څیر بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته رسیدلې دي، څو یې راخلو.
السلام علیکم، صلاح الدین سردار زیم د ننګرهار ولایت د کوټو له سالې د ساتمن کلی کې همیشه د ازادي راډیو خبرونه اورم تعقیبوم. زه د یو ځوان په صفت، د یو افغان په صفت، د ازادي راډیو له ټول تخنیکی ټیم او خبري اعلان څخه لزړل کومې مننه کوم چې د یو مسول رسنۍ په شکل یې همیشه خپل غږ اوچت کړی دی او د زوریدلو کړیدلو افغانانو درد تر مسول چارواکو رسولی دی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، زه تاج محمد هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه صرف اړیکه کیم. موږ د ازادۍ راډیو د شلمې کلیزې مبارکي د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته وایو. موږ په ازادۍ راډیو باندې ویاړو ځکه چې ازادۍ راډیو زموږ ژغ ته نړۍ تر ګوډ ګوډه پورې رسولی دی. موږ د ازادۍ راډیو د لا همکارۍ په هیله یو.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته لږ له کومې سلامونه کوم. شاکر مولا جرابات می تاسو سره اړیکه نیول ده. د مسافر او د کډوالو باره کې مو خبره کوله چې د تبيخي د حکومت هیڅ توجه نه کوي، نه د خلکو سره کومکونه کوي. نو زمونږ هیله ده چې زمونږ د هغه لوړټولو چارواکو ته ورسیږي او باید د دې مسافرینو غمو کې او د دوی سره کومک وکړي.
ازادي راديو ته پیغام پریدم د وردګ ولایت جګه تور سوالای کې دا مرسته راځي ټول خپل زورواکانو ته ورکی غریب خلک ټول دغه صفات دي از برای خدا دا تال دی امارات خلکو څخه خواهش کوم چې په دغه باندې غور وکړي خدای په امان.
السلام علیکم احسان لال مر خبر کوم د لغمان ولایت د مرکز د ګومین د چارقلا د کلی نه زما دغه پیغام ده چې دا چارقلا کلی د سروې نه پاتې ده د اسلامي امارت نه مې هیله دغه ده چې دغه کلی هم سروې کړي تر څو بشري مرسته ورته ورسیږي دغلته ډېر غریب او بیچاره خلک اوسیږي مرستې ته اړتیا لري.
ستاسو په همدې پیغامونو د خپرونې دا برخه پای ته رسوو. د ازادي راډیو خپرونې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په ګڼو خارونو کې د اف ام په 0.15 شي.